قدر منو لیدونکو او اوریدونکو د دیوبا خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانیو زمنزه شهید
او زنه سر کاکر.
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د جون د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په بلنه د ټولو ګوندونو کنفرانس کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د هیواد د ثبات، خپلواکۍ او پاتې کېدو لپاره خطر بللی او په شریکه اعلامیه کې ویلي دي چې د اقتصادي بې نظمۍ له امله پاکستان دیواله کېدو ته نږدې دی. اعلامیه وایي د سینټ د چیرمن لرې کولو تګلارې غوره کړې ده.
بلې خواته یو واری بیا د ډالرو په مقابله کې روپیو خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی او دا مهال په مارکیټ کې یو ډالر ارزښت 1.4 روپۍ دی.
او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا پاکستان ته سفر کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي نوموړی به په اسلام آباد کې د افغان سولې، امنیت، تجارت او سیمه ایز اړیکو باندې خبرې وکړي.
سرټیکې تاسو واوریدل. په دې خپرونې کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې لرو. تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جبه د قدر من اوریدونکو خپرونه ته یو ری بیا هم شرغلسته د خپرونې پیل کو. له پاکستان څخه چې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلی مشر مولانا فضل الرحمن په بلنه باندې د ټولو ګوندونو کانفرنس و دي. ټولو ګوندونو کانفرنس کې د مسلم لیگ نواز ډلی ورسره پاکستان پیپلز ګوند همدارنګ پښتون ملت پاله ګوندونو لکه پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، همدار ډول د افتاب احمد خان شیرپا ګوند پکې برخه اخیستې ده. د دې غونډې وروسته لږ سات مخ کې یوه شریکه اعلامیه هم جاری شوې ده چې یولس ټکي لري او په دې کې د پاکستان د سینټ د چیرمن د لرې کولو لپاره تګلاره غوره شوې ده. دې تر څنګ د وزیر اعظم عمران خان حکومت یې د هیواد د ثبات او خپلواکۍ لپاره خطر بللی دی. په دې اړه باندې به نور تفصیل اخلو زموږ له خبریال پیر ولای شاه صاحب څخه چې دا وخت اسلام آباد څخه له مور سره په ټلیفون باندې موجود دی. ستړي مسې پر ولای شاه صاحب او په خیر علي
ډیر مننه کا کړی صاحب.
مننه. تر ټولو مخه که هم د اعلامیه چې د څو وخت مخکې جاری شوې ده د ټولو ګوندونو د کانفرنس وروسته، کده دې مهم ټکی را سره شریکې؟
بالکل کاکر صاحب، یو خو پکې دغه اعلامیه کې مخالفه ګوندونو د حکومت خلاف احتجاج شروع کولو باندې سلا شوې دي او مولانا فضل الرحمن وویل چې لومړی پړاو به د دوی شروع کوي د 25 جولای نه، چې په کوم ورځ باندې تیر کال انتخابات شو.
ګمان کوم چې د پیر ولای شاه صاحب د ټلیفون لیکه کته سوې ده. پیر ولای شاه صاحب، مهرباني وکړئ خبرې ته ادامه ورکړئ.
جی جی. او بل زګه کر صاحب، چې د حکومت د کمزورې کولو لپاره چې نورې کومې فیصلې شوې دي، هغه کې یو دی دا ویل چې په دې باندې سلا شوې دي چې د سینټ چیرمن بل لري کوم خو دې سره مولانا فضل الرحمن دا خبر وکړه چې دې لپاره به دستوري او قانوني لار ټاکلې شي، د دې سو وضاحت نه دې کړې. بل مهمه خبره پکې کاکر صاحب دا ده چې په پاکستان کې چې کوم د نن سبا د میډیا حالات دي، داغه مغندنه شوې ده د اعلی عدلی د قاضیانو په ضد رسنسونو واپس اخیستو غوښتنیم شوې ده. خو دې سره چې کوم په سیاسي ادارو کې مخالفه ګوندونو په دې اندېښنې سرګندې کړې دي چې ډېر زیات د طاقتوره ادارو لاسوخنه کیږي، نو د دې خو یو په دې باندې اندېښنې سرګندې کړې دي او یو مطالبه کړې ده په دغه ادارو باندې رد کړل چې دوی لاس واخلي. او بل خبره دا ده چې په وروستو کې حکومت، مرکزي حکومت د معاشي چارو سره تړلې یو اعلی پای کونسل جوړ کړو چې پکې د فوج سندخکرم شامل او ان ډي سي هغه ته ویل کېږي. د هغې کونسل د ختمولو غوښتنه کړې ده چې پکې د فوج سندخکر شامل دي او دغه غیر آئینی ګرځولې ده. دې سره کاکل صاحب چې کوم نور ملکی معاملات دي، یعنی د حکومت سره تړلې، نو بجټ یې مرد کړی دی او حکومت یې داسې حکومت ګرځول دی چې دا بوډاګي دي، ته پولیس ملاتړ نه دی حاصل او مخالف ګوندونه ویلي دي چې موږ به دغه حکومت چې کوم دی د دې خلاف به د خپل احتجاج جاری ساتو. او خو دې سره بل یو پریکړه ځان کړی دی چې کومه پارلماني کمیشن جوړو انتخاباتو کې د پلټون لپاره داغې نه استفاګانې ورکړې دي. دغه خو د حکومت سره تړلې، مرکزی حکومت سره تړلې معاملات چې کوم د ریاستي ادارو سره تړلې معاملات دي، نو هغه حواله سره ټاکل شوی په اعلامیه کې ډېرې مهمې نقطې دي. یو خو مخالف ګوندونه چې دی هغوی مولانا فضل الرحمن وي چې د شمالي وزیرستان کې راکم پروستو کې پیښې رامنځته شوې دي، نو د دې لپاره هغې د یو پارلماني کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. بله غوښتنه د هغوی دا کړې ده چې دغلته کې په قبایلي ضلعو کې کوم خلک د سیکورټي ادارو په ولکه کې دي، کوم بې درکه خلک ورته ویلي کېږي، د هغې په ضد دې د تشدد او د هغې د زورولو لړۍ چې کومه ده داغې ودرول شي او بې درکه خلک چې کوم دي د دې لپاره د قانون سازي وکړي شي او دې باندې د دې لپاره چې کوم حراستی مرکزونه جوړ دي هغه په عامو جیلونو کې بدل کړی شي او په دې باندې په عامو عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. دا د ریاستی ادارو سره تړلې اعلامیه کې مخالفه ګوندونه چې هغه غوښتنې کړې دي او دې سره دا عزم څرګند کړی دی چې دوی به په پاکستان کې د آئین د سرلوړې لپاره خپل هلې ځلې چې دي خپل مبارزه به جاری ساتي.
بالکل، تاسو خو هغه مهم ټکی راته وویل پیر ولا شاه صاحب، په خپل د حکومتي ګوند تحریک انصاف یا د حکومت چې کوم ائتلافیان دي د هغوی د دې آل پارټیز کانفرنس یا د ټولو ګوندونو د کانفرنس په حواله سره څه غبرګون دی؟
کاکل صاحب، دا کانفرنس لا شروع شوی نو چې حکومت دا رد کړو او حکومت به دا وي که اطلاعاتو وزیر دا مرکزی فردوس شکاوان یا نور حکومتی وزیران دي، هغې به دا یوه خبره کول او دا خبره هغې نن د کانفرنس پرواز خپل دغه دریځ لاندې کړی دی چې دا هغه سیاست مداران دي چې دوی د ملک پیسې لوټلې دي د خپلې واکمنۍ په محل باندې، یعنی پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نواز دلته اشاره و چې تیرو لسو کالو کې دوی په حکومت کې پاتې شوي دي او اوس دوی د دغه اعتصابي عمل نه ځان بچ کولو لپاره رایوزه شوی دی. دا د حکومت دریز دی او حکومت دا خبره هم کوي چې بیا به هم دوی د اعتصاب عمل جاری ساتي. مهمه خبره دا ده کاکړ صاحب، د اعتصابي عمل سره چې دا غونډه په یو داسې وخت کې شوې ده چې د مسلم لیگ نواز دلی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په جیل کې دی او آصف علي زرداری د اعتصاب ادارې په ولکه کې اغسته دي.
ډیره مننه پیر صاحب ولایت شاه، کور مو ودان او د ځان پام ساتئ.
د دې وا خبرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه د عوام لري او د محل یو ری بیا زو د پاکستان د اقتصاد ولوري تر چی د روپیو باید ډالر په مقابل کې ور بیا غورځیدلې یا کتر غلې ده چې د محل په مارکیټ کې د روپیو ارزښت د یو ډالر په مقابل کې یو سلو څلور شپېته ده. تفصیلات یې سدي او دغه کوم غیز راوړې دی په د پاکستان په اقتصاد باندې دغه ټولې خبرې تاسو ته راغونډې کړې دي ریاض حسین او تاسو سره په خبرونه کې شامل وو.
تیره میاشت د پاکستان حکومت ویلی وو چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره یې د دریو کالو دپاره په شپږ ارب ډالر پور اخستو سره راغلی وه. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي پاکستاني روپۍ اوس هم د فشار ښکار ده، ځکه چې د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو رسمي اعلان لا نه دی شوی. په دغه اړوند د اقتصادي چارو کارپوه صحافي وکیل رحمان وایي د نړیوالی مالیاتی ادارې لخوا د پور نه ترلاسه کېدو له امله د روپۍ په قدر کې کمی راغلی او ښکاري چې روپۍ نور هم پخکته لاړ شي.
زمونږ چې کم زر مبادله ذخایر دي هغه غورځېږي ډېر تیزی سره. کله دا نوی حکومت راغلی دی په دې کې سعودي نه یو ای نه چین نه دا تقریبا 7-8 ارب روپۍ چې د 900 پورې راغلی دي. 900 پورې دا ریزرو چې دي نو دا زمونږ سټیبل نه دي او اوس چې دي نو پای میپ باندې نظرونه دي چې IMF نه چې دي نو سره شي کې صرف پای میپ باندې هم نه کېږي. په دې وخت کې چې دي نو پرېشر دی په روپۍ باندې 170 نه 100 هم سیوا کېدی شي. او بهرحال IMF چې دي نو دا شرط دی چې دا به تاسو
تیرہ میاش د ڈالر په مقابله کې پاکستانی روپے نزدی و روپے غورځېدلې وه او روانه میاش د روپے په مقابله کې ڈالر 8 روپے نور ګران شوې دي. د IMF سره د خبرو اترو نو وړاندې د قرضونو ورکولو د پور په شرط پاکستان ته ویلي شوی وو چې په پرانستي مارکیټ کې به پاکستانی روپے آزاد وي او مرکزی بینک به په دې کې لاسوهنه نه کوي او پاکستان دغه شرط منلی وو. پوهان وایي د روپے د قدر کمېدو سره به نه یوازې په پاکستان کې دننه ګرانی جوړیږي بلکې دې سره به په پاکستان د بهرنیو قرضو بوج هم سیوا شي. دغه ډول د پرمختیا په کارونو به منفي اغیز کیږي او د بهر نه راتلونکو توکو بیې به هم سیوا شي. وکیل رحمان وایي قامی بودیجی بجٹ خسارہ بزیات شی په برامداتو به مثبت اغیز پریوزی خو په درامداتو به منفی اثر وی.
نو یو ډیر غټ والیم د قرضونو دی ټول مالیاتی ادارو نه غشتې ملکونو نه مو غشتې دي. دا غیم پیمنت سې موږ په ډالر کې کوو. امپورټس چې دی پاکستان چې دی نو هغه ډیر زیات دي. بیرونی قرضو او د دې امپورټ پیمنټس لپاره موږ ته ډالر پکاري چې کله بیا په مارکیټ کې هغه بیا چې دی پرچیز کوو نو هغه په نتیجه باندې چې دی نو روپۍ باندې نور پرېشر سیوا شي قرضو او مالیت سیوا شي او چې کلم د قرضو پیمنټس کوو نو په روپۍ باندې نور پرېشر سیوا کیږي.
په تیرو سو میاشتو کې د روپۍ په مقابله کې ډالر د لس روپو نه زیات ګران شوی دی چې لامل یې د رپورټونو تر مخه په بهرني قرضونو کې زر ارب روپۍ اضافه شوی ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند حکومت راتلو وروسته په ملک کې نور ګرانی جوړه شوې ده چې لامل یې په عام وګړي بوج زیات شوی دی. حکومت وایي په تیرو لسو کلونو کې په قرضونو کې زیاته اضافه شوې ده چې لامل یې د ملک اقتصاد خراب صورتحال سره مخ دی او حکومت مجبوره دی چې نوي ټیکسونه ولګوي او د دغه لارې د ملکی اقتصاد د ښه کولو هڅه کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا جیوا دا کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوسه هم یو ربیا زو اسلام آباد ولوري ته چیرې چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به سبا پاکستان ته سفر کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې نوموړی به په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د افغان سولې، امنیت، تجارت او سیمه ایزو اړیکو باندې خبرې وکړي. تفصیل رابیا پیر په دې رپورت کې راکوي.
د افغان صدر تیمانی ویان تر مخه افغان صدر به د وزیر اعظم عمران خان سره په څلورو مهمو موضوعګانو بحث وکړي چې پکې به امنیت، له طالبانو سره خبرې اترې، سیمه ایز رابطې او همدغه رنګه سوداګري، ترانزیت او په افغانستان کې سرمایه کاری شامل ده. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی اشرف غنی به د عمران خان له حکومت سره ویني او افغان حکومت وایي چې دغه سفر کې به روښانه سي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې څرنګه همکاري کوي. په پاکستان کې څېړونکو په لوړه کچه کې دونکو دغه سفر اهم ګرځوي. خدا هم وایي چې د سفر څخه سمدستي هغه نتیجې مخې ته نسراتلی چې افغان حکومت یې د پاکستان څخه هلی لري. دفاعي څېړونکو بریګیډیر سعد محمد خان د ډیوه ریډیو سره خبرې کوي. وایي
ما په خیال باندې افغانستان کوم حالات یې ډېر پیچیده دي، هغه څه تر اوسه نه دي چې اشرف غنی صاحب راتګ سره به کوم دغه مسلې حل شي. خدا یو سفر دی چې روان دی، که تاسو ګورئ قطر چې کوم پروسه ده هغه هم روانه ده. نو داسې سطح باندې چې کله دورې کېږي لکه اشرف غنی صاحب چې را روان دی، نو د دې نه دا امید سړی کولی شي چې دا دومره اوچت سطح باندې راځي، نو بیا داسې فیصلې به کېږي چې هغه دغه راتګ سره برابر وي. سړی دا اندازه نه کولی شي چې سمس مثبت نتیجه به د دې دورې نه راوځي، کېدی شي فوري دغه اثرات نه وي.
د پاکستان په خوانی سفارتکار زید سعید په دې اړه ډیوه ریډیو ته څرګندوي.
ما خالي پرایمري
خبره داده چې پاکستان څنګه فون استعمال کی چې طالبان ریسا نیگوشیشن افغان حکومت ټچینګ سټیکینګ پوینټ دی نو کوشش دا دی چې په دوه میټینګ کې ریسا خبره وشي نو هغه کوشش دی پاکستان هم پکې کوشش کوي او طالبان د چا منی خو نه په دې خبره نو دا بلیم گیم هم په کار دی چې ختم شي چونکه دا هډ اف سټیټ لیول او هډ اف ګورنمنٹ لیول باندې ټاکس وی نو امید دې چې دا ډوړه خبرې چې دین او دې بس حل پیدا شي
د افغان اولس مشر دا دریم سفر دی چې پاکستان ته کوي دوی د دې څخه وړاندې کال 2014 کې اسلام آباد ته راغلی و د دینه علاوه کال 2015 کې په اسلام آباد کې کېدونکې د آسیا د زړه په غونډه کې هم ګډون کړی و شاغلی اشرف خانی به خپل دغه دوه ورځنی سفر په محل لاهور ته هم ځي چرته چې بعد د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه دوی د دواړو هیوادونو د سوداګرو کېدونکې غونډه کې ګډون کوي افغان اولس مشر اشرف خانی په داسې حال کې دغه سفر کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په شار دوحه کې د افغان سولې په اړه خبرو لړۍ روانه ده د دې نه علاوه د دغه سفر څخه وړاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امن او استحکام د عملکاري د پاره د اپپس غونډه هم سوې ده په تیرو ورځو کې د پاکستان حکومتي چارواکو او د افغان مشرانو ترمنځ اسلام آباد ته نږدې په بوربند کې هم د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه سوې وه چې پکې افغان سیاسي او مذهبي مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکو خبرو په اړه مثبتې هیلې څرګندې کړې وې رابیه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او غواړو چې تاسو سره ځینې تفصيلات د افغانستان د سولې په اړه هم په خبرونه کې شامل کړو زموږ سره ملګری شوې دې زموږ همکار پیر زبې شاسه به د محل په خبرونه کې هغه ته هر کله وایو ستړي مشوي په خیر اغلی پیر صاحب
په خیر
پیرسپ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته سفر درلود هلته د لوړپورو چارواکو سره او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د کاته کړی دا کوم خبرو باندې د افغانستان د سولې په اړوند کومې خبرې شوې تفصیل یې سده
د سولې په اړوند خو هغه دا خبره کړې دي چې طالبانو سره موږ کومې خبرې دي هغه یو نتیجې طرف ته روان دي او ډېر ضرب موږ یو څه خبره ورو او هغه څه بنیادی دا خبره کړې ده چې یو چې کوم اتفاق را روان ده په کوم خبرو هغه څه یو خود طالبانو طرف نه دا یقین دهانی چې افغانستان خاوره بنې استعمالېږي ترهګری د امریکای خلاف یا نور هیوادونو په خلاف او بل ورسره دوی دا ویل چې په امریکا به خپل ځواکونه باسي او ځواکونه باسلو دا خبره کړې ده چې هغه چکم د ساوتیش استراتیجی تګلارې شي چکم دوی خبره کړې و چې ځواکونه وباسل یا پاتې کېدل به په حالاتو باندې وي که حالات شوي نو دوی به وباسي او کمایي به او که حالات شنوي نو دوی به زیاتوي څنګه دوی وکړل نو اوس هم دوی دا خبره مایک پمپیو په کابل شنه کړې ده چې موږ به خبرو طرف ته روان یو او ډېر ژر به اتفاق وسی او دا به حالات مطابق وي او موږ به ځواکونه لکه یو ټایم ټیبل به ورکو چې موږ یو باسو نو اوس پورې خو د شدا خبره ده چې افغان حکومت او د طالبان خپل منځ شناسته نه ده سوي نو چې د سولې طرف کومه خبرې دي هغه د امریکای او د طالبانو منځ شدي او چې کومه دواړه مطالبې دي د ځواکونه کم او باسل یا کمول یا د طالبان طرف نه دا ګارانټي چې دوی به افغانستان خاوره ترهګرې پر نه استعمالوي او نور ترهګر ګروپونه له کالقایدی سره خپل تعلق ختموي نو دا دواړه د امریکای او طالبانو منځ شدید افغان حکومت سره چې کومه خبرې دي چې طالبان باید وکی اغلا نه دي سوي پاغه کله د خبره هنه دا کړي
پیر صاحب دغه سفر وروسته خاغلی پامپیو تللی دی په سفر هند ته حالت د دغه سفر مخصه دا او د دې ترڅنګ په کوم موضوعاتو باندې بغږیږي تاسو په خیال
نو الته خو دا صدا چې تعلق ډیر شته د دواړو ملکونو د امریکای او د هند خو ور سره نږدې وختونو شي س تاوتر خپل هر اغلا دا او غو بنیادی په دوه خبرو دا اغه یو خو حکومت دی ټریفز دی اغه صدر ترامپ زیات کړی دی د هند په سامانونو باندې لکه الومینیم سوال نور سامان سوال دغه سه هند هب یا چکم دی او وی خپل اکشن اخستای دا ور سره ور سره بل امریکا په دا ور توای چکم اس 400 دا یو دفاعي سیستم دا هوایی دفاعي سیستم او دی روس نه اخلي نو امریکا په غ باندې ه خوشاله نه دا او هند توای چې په کار د چ هند دا روس نه دا شای و نه اخلي نو بهرال دا کیسې به ټول کیږي خو اصلي مقصد چکم لدسی اغه د ایران سره چکم ټنشن جوړ ده د امریکای نو اغه په سلسله شي د سعودي ته عرب اماراتو ته کابل ته او اوس په هند ته اغه سلسله شدایت لای ده او بل هند اغه نه دا غواړي امریکای نه چکم اغه ملکونه شي اول هند چولای او چکم به ایران سره تجارت کولای تیل لندن و کولای خو اغه باندې بندیزونه د امریکای بندیزونه نه وو خو اغه بندیزونه چې کوم اغه اغه واپس واخیستای امریکای هند نو هند وای چې باید چې هند اغه سټیټس بیا بحال سي نو دا ټول خبرې بکیږي خو مین فوکس به د ایران لخوا چې کوم په سیمه شي حالات جوړ دي په هغه حق لبا دوی په هند په اعتماد شاخلي
ډیره مننه پیر صاحب چې تفصيلات مو شریک کړل د لیدونکو او اوریدونکو سره
ډیره مننه
د وایس اف امریکا جو دا کتر منور دونکو زو هم د اسلام آباد لوري ته چیرې چې ځای انتظامیه د نړیوال ترګر ډلو سره د خوخوجی لپاره مشهور د سره ماجد خطیب مولانا عبد العزيز لخپلې چوکي څخه لری کړی دی او د هغه و ماجد ته په تاګي هم تر دریو میاشتو پورې بندیز لګولې دی. تفصیل یې ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
کار دی وی چې د سور جمعه سره نږدې د جامع حفصه د مدرسې لپاره د الاټ کلی شوی پلاټ د منسوخې روستو د سور جمعه مولا د مولانا عبد العزيز تبر ام احسان سره د اتیاو طالب علمانو جنکو او د سور جمعه د پخوانی انتظامی په ګډون لال مسجد تا ورغلی وا او انتظامی وای چې هغوی د سور جمعه سره خوا کې په اتیا کمرو کې تعلیمی حل زلې پیل کړي وي خو روستو د اسلام آباد مرستيال کمشنر د عالمانو په مرسته دغه کمرې خالی کړي په دې حق لچ کله ډیو ریډیو د اسلام آباد انتظامی سره رابطه وکړه نو د بار بار رابطو په وجود هم انتظامی په دې حق له د سویلونه ډډه وکړه. د اسلام آباد انتظامی د سور جمعات د خطیب مولانا عامر صدیقی هم د جمعات د خطابت نه لری کړي. مولانا عامر صدیقی په دې اړه د ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل چې سپریم کورټ سموده مخکې د لال مسجد په ځای جامع حفصه لپاره په ایچ 11 کې د پلاټ ورکولو پریکړه کړې و خو وروسته انتظامی په دغه پلاټ هم پښتنې راولاړې کړې وي او ویلې چې انتظامیه یو شخص ته نشی ورکولی چی روستو پدی اڑا لانجا جوڑا شوا
اور میں جو ہوں کیونکہ محکمہ اوقاف کی طرف سے یہاں پر میری تقرری تھی اور دو تین مہینے سے مسئلے کا کوئی حل نکل نہیں رہا تھا تو پھر انتظامیہ کے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ تو مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے یہ بھی تاثر تھا کہ میں میری وجہ سے جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو پھر یہ بات ہوئی کہ اگر مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اگر مولانا عامر کو یہاں سے ہٹا دیں تو پھر یہ کہ بچیوں کے معاملات کو ہم کنٹرول کر لیں گے یا بچیاں واپس لے لیں گے
حغوی جماعت تقرری دا اوقاف محکمے کڑے وا او د تیرو دریو میاشتو را حصے د دې کشالې حل نه راوتلو نو د انتظامی او د سور جماعت ترمن د خبرو اترو رستو ز د مرستيال خطیب د چوکې نه لری کړې شم او مولانا عبدالعزیز هم په دې سلا شوی چې تر دریو میاشتو پورې به سور جماعت تنزی مطبوعات وای چې په دې معاملې د پرمختګ رستو د اسلام آباد انتظامی می او سی ڈی اے سر جمعہ تتلون کی لارے دوبارہ پرانستلی خکار دیوی چی دے اسلام آباد انتظامی دا غلارے سروز مخ کے ترللے وی او دا سر جمعہ چاپے رہے پولیس ہم گمارے لیو مطبوعات دا سر جمعہ دا پخوانی مولا مولانا عبدالعزیز یونیز دے ملگری احتشام احمد لخلی لکی چی دے انتظامی او دا سر جمعہ دا چارواکو ترمیز ملاقات کے دا پریکل ہم شوے چی ترکم پوری دا جامع حفصہ دا مدرسے لپارا بلکمزے نوی خوخ کلے شوے نو دا جامع حفصہ مدرسے جینکیبا ہم دا لال مسجد سرخوا کې په دغه کمرو کې خپل زده کړې جاری ساتي. ښکار دی چې مولانا عبدالعزیز د کال 1998 نه تر کال 2004 پورې د لال مسجد خطیب پاتې شوی او هغه کال 2005 کې د سور جماعت د عملیاتو دوران نیول شوی هم وو. د سور جماعت دغه پخوانی مولا مولانا عبدالعزیز د نړیوال ترهګر تنظیمونو القاعده او داعش سره هم خواخوږي لري او د هغه ټبر امه احسان په یو خورکړې شوی ویډیو کې پرستو کې داعش ته پاکستان کې د عملیاتو پیل کولو خواست هم کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
او د خبرونه په دې ځای کې زو خپل یو نيزي خبرونه ولورې ته له واشنگټن تر خیبره. او د دې اونۍ موضوع چې دا هم د روغتیا په اړه وند، چې د روغتیا نړیوالې ادارې یا دبليو ایچ او ویلې دي او راپور یې ورکړې دي چې د زیړی تر ټولو ډېر ناروغان چې دي هغه په مصر او پاکستان کې دي. تفصيلات یې تاسو ته په همدغه خبرونه کې رحمان بونېری وړاندې کوي.
سلام مشای دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دے د واشنگتن ڈی سی نا زر رحمان بنرم. زړه ژوند اغستون کې ناروغي دا ډاکټران وای د دې د کېدلو ګڼ شمیر علتونه دي. د زړینې په نړۍ کې د ټولو زیات انسانان په پاکستان کې وژل کیږي. په دې بحث کوو خو اول په دې موضوع د پیښور نه د ډیوا خبريال مدثر شاه رپورټ ګورو. دا ناروغي ولې او څنګه خوريږي؟
د صحت د نړیوال تنظیم یا ډبلیو ایچ او د شمیرو تر مخه هر کال نړۍ کې یو اشاریه دیرش میلیونه تنان د تور زړیا هیپاټایټس له امله ژوند له لاسه ورکوي او دې کې بیا زیاتره د هیپاټایټس بی او سی مریضان وي. خو جنرلی روغتون لیډی ریډینګ کې د غرنز متخصص پروفیسر ډاکټر عامر غفور خان دی وتوای دنیا کې د یو هیواد د ټول آبادی په تناسب مصر د هیپاټایټس رنز په حواله په لومړي نمبر او پاکستان په دویم نمبر دی. خو د وګړو په حساب پاکستان کې د نړۍ تر ټولو زیات خلک په تور زړی اخته دي.
پاکستان چې دی نو هغه په دویم نمبر دی. موږ سره 10-12% پاپولیشن چې دی نو زومګه افیکټډ دی. خو په نمبر کې وګورئ چې نو پاکستان آبادی خو 200 میلیون ده، ایجپټ آبادی خو دومره نه ده. نو پرسنټیج وایز خو موږ هغه نه لږ کم یو، خو په نمبرو کې ته موږ زیات یو. نو وچ از ویری انفورچونیټ. اور هغه چې مین وجہ همدا انجکشن دی.
وای د انجکشن نو علاوه د تور زړی یو مریض بل ته د وینې انتقال په ناپاکو اوزارو جراحي او د غاښونو علاج کول او جنسي تعلق د دې تر ټولو لوی لاملونه دي. ډاکټر عامر غفور زیاتی د هیپاټایټس 15 غټ قسمونه دي چې په اے بی سی ڈی او ای ویشل کیږي. او زیات خطرناکی بی او سی دي. وای اے قسمه تور زړې د چټلو خوراکونو او ګنده اوبو له وجې کیږي، خو بی او سی قسمه د وینې د انتقال په وجه بندت لګي. او پاکستان کې هیپاټایټس سی بیا زیات دی. زیاتی دا خو نه موروثي مرض دی او نه هم یو بل سره لاس ملاولو او خوراک په وجه لګي. البته که مور ته تور زړې وي نو په خېټه ماشوم ته هم کېدای شي. او اسپتال کې یو مریض محمد وارث ډاکټر عامر غفور ته وای ما به زیات ستنې لګولې.
ستنې دل بر باندې رات دی جی، ستنې رات لګولې جی،
ستنې کلی کې لګولې،
کلی کې لګولې جی.
چا لګولې؟ چا کمپیوټر
دا ایمرجنسی کی بڑکې ایمرجنسی کی.
بلخوا ڈبلیو ایچ او هم خپل راپورونو کې وایي امریکا کې کال کې یو ځل یو تن خپل ستنه لګی، خو پاکستان کې بیا دا شمېره دیالستا. او ډاکټر عامر غفور وایي د کمیل مې په وجه اکثره تنانو ته معلومه نه وي چې د هیپاټایټس سی د خورېدو بنیادی لاملونه څه دي. لکه اسپیټال ته راغلی دا میرمن چې وایي ما ته د اوبو نه لګېدلې دي.
وجه نه خو زنیم خبر، خو زیات تر خلک دا وی چې اوبو کې د دې وایرس زیات دي. کمزې کې چې اوبو خنه دي، صفا ستره نه دي، نو هغه کې وایرس وي د دې. نو شاید زما هم داغه د وبو د وجنه وایرس شو ولې چې مونږ کې چا کېم نو.
او پوهان وای د تور زړی درملنه ډیره اوګده او ګران بیا ده. اکثره غربي هیوادونه هم ټولو مریضانو ته د هپاتایټس درملنه اسانتیاوی نشي ورکوله او پاکستان غوندې هیواد لپاره خدا بیخی ناممکنه ده. البته که احتیاطي تدابیر وکړې شي نو د دې وجون کې رنز نه انسان ځان ژغورلی شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
او سره سره د پیښور نه د زړی د رنز ماهر پروفیسر ډاکټر امیر غفور ملګری شوی دی. ډاکټر امیر غفور صاحب سړي مشه.
السلام علیکم جی. بخیر.
وعلیکم السلام. هرچند که زموږ په رپورت کې وویل شو خو زما تپوس تاسو نه ده چې زړی څه قسم ناروغي ده، دا څنګه ولیکيږي؟
دا زړی جی مین قسمونه خو درې دي، اے بی او سی. چې کوم پاکستان کې ډېر زیات دی او کوم نه ډېر موږ ته تکلیف دی، هغه هپټایټس سی وته وي. هغه وینه او وینه ریلیټډ پروډکټس د کیږي چې فرض کا مریضان ښا انجکشن ډاکټران ښا اوزار استعمال کی نو هغه سره هپټایټس سی پھیلاویږي او هغه نه دا مسله جوړیږي.
ډاکټر ته خو تربیت ورکړی شوی وي، هغه سبق ویلی وي، هغه باندې قوانین لاګو وي، هغه ته د انسان د ژوند د اخلاقیاتو پته وي، بیا هم داسې سرنجونه یا اوزار استعمالی چې دا غینا دیو نه بل ته جوړه کړي شي دا ولې؟
دا ستاسو خبره ټیک ده دی کې ډاکټران ډیر زیات قصوروار نه دي. د کې زیات دلته زونګه په ملک کې موږ ته کواکس وایي چې کم کمپورران دي یا کم خود سخت ډاکټران دي، هغه اکثر نه دي دا کوي، مطلب میډیکل ریلیټډ پروډکټ. ٹرین ڈاکٹر خو ډیر کم داسې به وي او تاسو خبره چې هغه خو او ته غشتي راغی خو ذمہ دار ده، هغه خدا قسم دی نه پاره کوي چې انسان جون بچ کی. خدا جو کې زونګه په وطن کې ډاکټرانو کمې دي او مطلب دا چې خلک کلو کې کمپاونډرانو لا یا نان ٹرین خلکو لا دایانو لا دی لذی نو هغه دانه چې په کس کوي خلک علم کمې په وجه او نه پوهه په وجه دا شي. او مریضان هم زیاتې کوي چې جی پکار دای چې مریض وي چې رسو پورې ماته صفا شي یا صفا انجکشن یا ری یوز انجکشن دوباره اونه لګی نو هم هغه نه دا مسله نه پھیلاویږي. اینڈ دا مین ریزن دا دی چې سبق کمې دی دا دټ از دا مین ریزن.
ها ډاکټر صاحب، زه غواړم چې په دې مرض زیاتې خبرو شي په دې پځې چې دا کیږي څنګه خوځه لګ یو ته پوزل ته بل کوم چې قوانین په پاکستان کې سدي دی یو ماهر ډاکټر لپاره څوک علاج کولای شي، څوک اتورایز دی چې هغه چاته انجکشن وي سنو وي یا ورته دوی ورکی؟
دغه لا خو چې دا یا چې کوم قوانین دی ډېر سخت دي. چیرې ٹرین ڈاکٹر به ڈسپوزیبل سامان به استعمال ای خو ملٹیپل فیکٹرز دی وګره جی. پاکستان کې یو مسله دا چې خلک پیسې جوړولو لپاره هسپتالونو په پټه باندې انجکشن ټولی کی چې کم یو شوی هغه سم نه ډسٹروی شوی نو هغه دوباره ری پیک کیو یوز کیو ډاکټر ته خوشیل ملو شي نو از ناٹ اویئر. نو یو خدا خبره دا بل دادا چې ڈاکٹر لا پکار دی چې خپل هم ویکسینیټیډ دی دا کوشش موږ کوو چې هر یو ډاکټر تر هپټایټس بی خپل تدابیر ستنه لګیدلی چې هغه نه مریض تا دا مرزونه لګي ولی ډاکټر خو انسان دی نه جوړ کیدی شي.
ډاکټر صاحب، ام دي جنوس خبره مخ کې بوزو لگا تاسو د ویکسینیشن ذکر کو نو کچری یو انسان ته پور کوټوالی کې د دې رنز د مخنیوي لپاره اډوانس ویکسینیشن شوی وی یعنی اغستنه ورکړی شوی وی یا قطری نو د دې امکان موجود دی چې په ژوند کې هغه ته بیا جوړې ونی شي؟
دا سه د جی چې زړی ماته ستولې درې قسم دي چې کم بی چې کم دی هپټایټس بی یا دلته وتا زړ یرکان وای زونګه اصطلاح کې نو هغه خو اعتدادی انجکشن شته او هغه چې مریض ته ولګي یا یو انسان ته ولګي نو هغه تقریبا هغه انجکشن 15 کالو پورې پروټیکشن کوي او بیا هغه کې یو بل استنو لګي نو دغه شته سیره بار علاج ته خو جی راغه بچکی دوه پر لا ویکسین نه دی ایجاد شوی هغه کار روان دي. تاسو په ملک امریکا کې هم کار روان دي او نور یورپ کې هم په کار روان دي خو هغه پر لا ویکسین نه دی ضرورت خو هغه علاج لګ آسان دي هغه مرض دي هغه بالکل ختم شي چې سم پراپر علاج وشي.
ها او ډاکټر صاحب کوم څه په قوانینو خبرې کړو هغه له زې پادشه او چې یو خطا سوول چې دا کم کم قسمه زړې دي بل موږ دا هم ول چې دا پستون په ذریعہ باندې کیږي نور هم ذریعہ شته دي چې زړې دي انسان نه بل تلګي یا په یو کور کې به بل انسان
دي بالکل دا سیدا چی جی اے اور بی چې دي نو هغه ګندا خوراک نه ګندا وبونه یا کنټامینېټډ وبچي وته موږ یو هغه اے هغه لکیږي بی هم چې ګندا خوراک یا صفا وبني خاص کل اے چې دې نو هغه غې نکېږي. باقی دادا چې سی چې دې هغه یو مریض نه بل مریض ته لکراغه تولیا یا راغه پلیټ یا هغه سره لاس ملاولو دې په وجه نه نکېږي. او دا وجہ دادا چې دا بالکل سائلنٹ چې مونږ لرو رسی مریض اخرنی سٹیج کې نو مونږه غواړو چې عوام ته دا پته چې دا خبره پټول نه دی پکار په ټایم باندې ډاکټر لتل پکار دی او فیملی لا یا خاندان لدا پکار دی چې هغه مریض چې انګریزه کو ته سټیگمټایز نه کی چې را د سر لاس م ملاوې را د پلیټ م استعمال وې د سر خبره لکا یو طرف ته کې نو دا سټیک خبره نه ده د سر بیا خلک ډسکریج کیږي چې را هیلپ
نه غواړي هغه. او ډاکټر صاحب یو تاسو ویل چې خلک په شروع کې یو کمنټ تاسو دا کړو چې نه پوهی ډیر دا اوس موږ ویل چې هغه په داسې وخت کې موږ ته راورسي چې هغه آخري سټیجز وي. حقیقت دی چې په پاکستان کې د پښتنو په کلیوالو سیمو کې اوس هم د تعلیم ډیر کمی دی او خلک د رنز د مخکې نه ډاکټر ته نور ځي چې وګوري په ځان کې څه مسلې دي. نو د دې پیژندلو به چاته څنګه کیږي ډاکټر صاحب؟ که تاسو موږ ته ووایئ چې یو کس ته داسې علامات شروع شي په کار چې هغه ډاکټر ته ورسي او د دې امکان نه چې هغه ته جوړې شي ویسه علامات شته؟
او بالکل شته جی. وګوره هپټایټس یې خو هغه وخت سره مریض ته تبا الټه پیو لګي او زړ شي رنگ زړ شي. بی کې هم دا سدا چې لږ ډېر طبیعت خرابې داسې نه راي شانتې تبي ستړي ستړي. سی اکثر خدای چې هغه ته موږ سایلنٹ کلر وي هغه سړې دنه دنه نه مړکی او هغه اکثر لشل کا لپس لگی خو هغه اکثر دا سي پته لګي چې هر مریض سره بل سره بيمار هي لړل شي نو ډاکټرانو هغه ویني ټیسټو کی او هي کیرو دي. خو مطلب دا چې جی د مین خبره دا ده چې کوم مریض ته هپټایټس شي چې هغه وینا بل مریض ته ونه لګي او کفرس کا چې مریض هپټایټس مریض دی او هغه ستنا چې بل مریض ته ونه لګي یا ډاکټر نه هغه نه وینا علی او هغه تک فرس کا موږ نیډل سټیک انجری وته یو چې هغه ستنا راغه وینې سره لګي چې هغه فورن راغه ټیسټو کی چر آیا ماته دې مریض نه خونه لګي دې ولې چې ډاکټر زرګونه مریضان ګوري نو هی کین سپریډ اټ ایزیلی. نو دا یو ډېر ضروری خبره ده.
سم ډاکټر صاحب دوه اخر ته پوښتنه کوم یو تپوس تکراروم زړې سمره خطرناک ناروغي ده؟
زړې خو جی چې بالکل جان لیوا ثابت کیږي ولې چې دا سټیج کې چې کومګلا مریضان یو ځل چې جی زړې اینا اوخري کنه جی مسله را زړې دادا چې دا اینا را انسان ختمي اینا چې دا هغه ټول بدن فلټر دی ټول وینا هغه نه تیریږي چې اینا کیږي نو بیا راغې جی بل سوای دی چې ټرانسپلانټ یا بل اینا پکې چې بل مریض دا یا بل انسان نو لګي راغې بل سه علاج دیشتا او دا ډېر ګران کار دی. یو اینا بدلول یا ټرانسپلانټ چې موږ ته تقریبا 5-6 کروڑ روپو علاج دی او هم دا سیدا چې ډېر ټول عمر علاج دی. نو
ها جون اغستون کې ناروغي ده جون اغستون. ډاکټر صاحب بل اخر ته پوښتنه کوم چې جون اغستون کې ناروغي ده او دا کېدی شي د یو ډاکټر د سیرنج د غلط استعمال په وجه بل ته وشي مریض دا پروګرام چې څوک موري هغه ته دا حق شته چې ډاکټر ته کلستن لګي ته پوښتنه وکړي دا انجکشن نه به دې که جوړ دی یا ملګوا یا د لاس صفا دي کني دا حق لري مریض چې وکړي ته پوښتنه
دا جی ډېر بالکل ضروری دا چې مریض انسیسټ کی ته ډاکټران نه دی جی دا اکثر دا کتا سو خیال کړي روډ سایډ باندې ډینټیسټ نه لچلر شي وګره چې نه لفرس کې سړی تلیا جامت لا او هغه تاسو نه مخکې کم سړی تلیا هغه هپټایټس مریض نه تا خو پته نه لګي خو چې کتا سو یا بل سړی لړشي کی نه هغه انسیسټ کی چې بې ماته نه بلیډو لگاوا دا روډ سایډ باندې دا سړکونو باندې چې دا غاخونو والا ناشتي خلک په غاخونو باسي دی انسټرومنټس پاک دی ڈاکٹر لڑشی اغت خا مخا ہوئی چیر تب مات جی پیک سرنج صفا سرنج زبا پہ مخ کے بے کلاوے اور مات بے لگے تو فرض کا ڈاکٹر نے منی پاگا رپورٹ کی دی شی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی دی رپورٹ کی چیر دا ڈاکٹر سے صفا پریکٹس نہ کی نو آگا بیا قانون شتے چا اگر ڈاکٹر نے لائسنس ہوا شتے لشی ہو آگا تب یا مطلب آگا خلاف چارج ہوئی ہوشی.
ڈاکٹر عامر غفور صاحب تاسو موږ سره ملګری شئ ډېر قیمتي وخت مو او موږ ته مورا کو موږ رپورټر سره موږ خبرې کړې وي ډېر شکریہ مو ادا کوم.
ډېر مهرباني
پروفیسر ڈاکٹر عامر غفور صاحب سره مو خبرې وشوي و زمونږ کوټې ته په کوټه کې موږ سره ملګری کیږي ڈاکٹر نسیم خان بابر صاحب. بابر صاحب پروګرام کې په خیر علي دته وایم.
ډېر مننه کور ودان تېدم سلام
و علیکم سلام مهرباني. بلوچستان صوبه کې د زړې د رنز اساس صورتحال د سمره خلک د دیننه متاثر شوه لري
جی دا تقریبا بلوچستان کی بلوچستان دا چې حالت چې دا یو پات ایالت پات ته ودی پدې کې زیات تر د هپټایټس ډیر زیات ناروغان ستا پدې کې د نړیوال کم سازمان دی نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دې کم رپورت دی دې ته د بلوچستان ایالت هپټایټس کنټرول پروګرام یو رپورت ورکړی دی د هغه رپورت مطابق تقریبا د هپټایټس بی کم خالص پدې کې هپټایټس بی کم ناروغان دي اغا چلور زرا درې سو خالی په 2018 کال کې راغلی دي لدی علاوه د هپټایټس سی کم دی د دې تقریبا 2600 ناروغان د 2018 کې دا دوی معلوم کړی دي او دا چې دي دا هغه ناروغان دي چې کم په الایزا میتھډ د دې سکرینینګ دی د هپټایټس دی ټیسټ دی الایزا میتھډ دا صرف د الایزا په میتھډ باندې دا ناروغان دا مخترا غلی دي نو دا تقریبا هر کال تقریبا 4000 to 5000 دا تقریبا ناروغان دلته په بلوچستان ایالت کې دا مخترا دي
وزا تاسو ول چې زیاته خراب ده ناروغان زیات دي خو مرکزونه د دې رنز د علاج لپاره مرکزونه چې دي هغه دومره دي چې د دې دومره شمېر کې ناروغان یا مریضان چې دغه علاج پکې دي شي
جی دلته په بلوچستان ایالت کې په ګرد بلوچستان کې صرف په کوټه کې دوه هسپتالونه دي یو بولان میډیکل کالج بولان میډیکل هسپتال ورته وایي او یو سنډیمن پروینشل هسپتال ورته وایي په دې ټوټل صبح کې صرف دا دوه هسپتالو کې د دې کم ټیسټونه دي او علاج دی دا کاری دا بالکل مفت کاری نور پټون پګړد صبح کې ک لره پرتیکم علاقې دی ک روب دی ک بیا تربت خوشدار او ک بیا پښین او کلابلا او دی علاقې دی په دې کې بالکل په هپټایټس باندې یو کار هم نه دی شوی نه حالت د دې یو سکرینینګ یو ټیسټ میټ سیستم دا نبل ک نبل دا صرف پګړد بلوچستان کې په پټه کې هم دا دوا هسپتال دی چې دا د ختمو ترشری کیر سنټر وی آی د دې کې دا دنت مفت علاج هم ست دیغه او سکرینینګ هم کاری
ډاکټر بابر صاحب تاسو فکر کوي چې سکیدل پکار دی یو خبره چې رز وسره کم شي یعنی خوريږي نه او بل دا چې پدې کې حکومت سو وکي د خلکو د علاج په خاطر مرکزونو سیوا کېدل پکار دی کنه بل څه سوچ کوي چې هغه سره کېدې شي مریضانو علاج ممکن شي آسان شي
جی دا دایته دي چې کومه لری پرتی علاقې چې کومې دي ودې ته د حکومت لخوا ځخه د دولت لخوا ځخه دا کار په کار دی چې د دولت لخوا ځخه دې ته دونی خرچا نن بدون خرچا نه په لګایږي لکه یو سړی چې په خپل علاج باندې څونه خرچا لګی نه نو د دې چې کومې لری پرتی علاقې دي په دې کې کدوې حالت په هر هسپتالو کې حالت کم ډیسټریک هسپټل دي یا مثال حالته کم غټ هسپتالونه دي یا دوی هلته موبایل سیستم ولګي په دې کې د علاقې سکرینینګ وکي په دې کې زموږ کم لري پرته علاقې دي په دې کې کم کلی دي په دې کې دوی بالکل نه د هپټایټس په حواله باندې دا یو ګامونه پورته کړی دي نه یو جدي طریقې راوړي دي نو دلته عموما مشته مریضان چې دلته بولان میډیکل کمپلیکس راځي هغه مریضان د هپټایټس غنی ها مریضان د یو بل ناروغي ځخه مخامخ وي چې دلته راځي او موږ تر ابل ناروغي لمخه سکم سکرینینګ د دکو په هغه کې موږ د هپټایټس ټیسټونه هم وکړو نو د هپټایټس ټیسټونه چې وکړو په هغه کې د دا شی ښکارا چې دلته هپټایټس څه وي دی نو دا خلک ګټه په ځان خبر نه وي چې دلته هپټایټس الریډي څه وي دی نو د ته حکومت بالکل ګامونه پکار دي چې حکومت چې ګامونه پر دی واخی او د ته
لکه زما زبر سوال دا سو کوم چې پکا ته دا سه مشوره غنی ورکول غواړي چې حکومت پکار چې په هر کلی کې یا په هر خار کې یا په هر سیمه کې دا سه مرکز وي چې هلته خلک په دوه میاشت کې درې میاشت کال کې وزل ورزی او د خپل وجود معلومات کې چې د ناروغي سدي د معلوماتو نو هغه ته د په وخت اندازې کې چې څه قسم ناروغي دی ورته
جی بالکل بالکل دا چې صرف هپټایټس نه لدی علاوه چې کوم نور ناروغي دي د دې هم سکرینینګ لدی د پاره که حکومت په یو غټ هسپتالونو نه څه جوړواله کم څه کم دونی کوي چې د دې د پاره یو موبایل کار زو پدې کې د دې ټیسټونه هودا شین دا یو اسانه طریقه ده، یو جدید طریقه ده، دا بالکل دی کوي.
ډیره مننه ډاکټر نسیم خان بابر صاحب چې موږ سره خبره کوله.
ډیره مننه کور ودان، ډیره مهرباني.
اوس وخت شوه دی د ټولنیزو رسنیو ګورو چې داونی راته محمد عالمگیر په کوم موضوع معلومات راکوي. عالمگیر صاحب،
بونی صاحب، د سوشل میډیا په برخه کې مونږ نن پام راګرځوم د ټوئیټر د تیر وزیر احسی جوړ یو ګرم بحث اړخته. تاسو ته یاد وی چې د پاکستان د فوز مشر، د عامو اړیکو سانګې مشر جنرال سره د نور فوزي چارواکو د کرکټ نړیوال کپ پترس کې د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ کې دونکو د تیر ورځو لبي کتل لپاره برتانیې ته تللی وو. سیاستمدار او پښتني مشر بشرا ګوهر په دې اړه خپل یو ټویټ کې ویل، ترجیحات پسوالیه انداز کې بشرا ګوهر لیکي، آیا د پاکستان د فوز د سرلخکر او نور جرنیلانو د پاکستان او سویلي افریقا کرکټ میچ کتل لپاره شخصي دوروان اتللی وو؟ د دې دورې اجازت او د دې خرچا چا اوچته کړی و؟ هیله دا چې د دې بوج بعد د غریب اولس نراغون مالیه نه نوی اوچت کړی شوی. د دې ټویټ په جواب کې د پاکستان د فوز ویان جنرال آصف غفور یو ټویټ وکړو او پکې ویل، زما بشرا ګوهر ته خواست چې هغه وخت ټویټ نه کوي کله چې دا شیشه یا آینه ته مخامخ ولاړوي یا یې غلطه چشمه لګولې وي. د لپاره کار دی چې د کرکټ په لبه کې د ټیم خ کارکردګي او ګټات نه خوند واخلي، ځکه چې دا زموږ د ټولو ګټه ده. دا د هڅه وکړي چې د ټیم د مرستې لپاره بل میچ لزان راورسې نو زما به ملمنه شي. پس د بشرا ګوهر ولیکل، جنرال صاحب سلامونه، ماته داسې لګي چې د احتساب سوال سره مې درله په خوږ ځای باندې ګوته کې خودله. زما به تاته مشوره وي چې خپل پېښور ذمہوارو باندې توجه ورکړه او د غیر ذمہوار بیانات او د چا په ذات باندې بې ځایه ټکور نه ډډه وکړه. هسې خبره دا کومه چې خپل تنخواه کې به تا دا خرچا اوچته کړي سنگوي. لاټري دې راختلې ده. لیکوال او شرنکار ډاکټر محمد تکی په دې لړکې په خپل ټویټر د فوزي ویان نه تپوس وکړو، تا او د فوز سر لخکر د میدان په هغه برخه کې څه کول کوم چې د ځمکو کاروباري انیل مسرت په 8000 پونډا ځان لپاره مختص کړو. دې کې شک نشته چې انیل مسرت ستاسو قربو وو. آیا تاسو د ټیکټ د پیسو رسید او بل کوم ذریعہ چې تاسو استعمال کړی وي د ثبوت په توګه وړاندې کولی شئ؟ خبریاله کورتلین زمان په خپل ټویټر د فوز ویان جنرال آصف غفور ته اشاره سره لیکي، په یو څو ساعتو کې د کس په ټویټر دوو خزو ته دړکې ورکړي او سپک سپورې ورپسې وویلې. د د پلویان هر هغه کس ته دړکې ورکوي څوک چې د دنه ستپوس کوي. د انکل غفور د ټیکټ پیسې چا ورکړي؟ د پاکستان د فوز نه ریټایرډ افسر خالد منیر په خپل ټویټر باندې لیکي، جنرال آصف غفور د ټیکټونو د خرچې په اړه ټویټونو جواب سره یو غیر ضروري لانجه پر سر اغستلا. مهمه سوکې باندې ناس جنرال آصف غفور د فوز مخته او په د رواني نیوکه د فوز په لمنه باندې پریوزي. هم دا وجدا چې زه داغه د شخصي ټویټر اکاونټ مخالف يم. دا د دیونه د سوشل میډیا مهم رپورټونه.
هم داو د نن ورځې پروگرام واشنگتن ټو خیبر زنګ پرونی په ویب پانا www.voadivanews.com اهم کده شي. اوس د نزد پروگرام کوربا رحمان بنره اجازه اخلم. خپل خیال ساتئ.
ته د نشې توکو په کارونه کې زیاتوالی راغلی د پداسې حال چې نن په ټوله نړۍ کې د نشې موادو په ضد نړیواله رواز ده. حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
په کوټه کې دغه لاریون د روشن مستقبل سایکلینګ سوسایټي مدني ټولنې فعال غړي نیاز محمد کاکړ او د د ملګرو لوري پیل شو. دوی د مخادره موادو په ضد په خلکو کې د پوهي د خورولو لپاره د مورسیکلو په ذریعه له کوټې څخه شین سرانان کل عبدالله او بیا به چمن ترسي. نیاز محمد کاکړ وویل چې زموږ مدادا ده چې خلکو ته دا ور وښیو چې نشه د بشر لپاره زهر دی. په دغو لاریونکو برخوال وویل چې موږ خپل چاپیریال له نشو څخه سپا غواړو او د ټولنې و ټولو غړو ته دا دعوت ورکوو چې له نشې زه دې کرکه وکړي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د سوشل ویلفیر د څانګې له لوري و دوی ته په مخه ښه وویل سوله. د کوټې په مطبوعاتو کلب کې بیا و سیمینار ته د وینا پر مهال باندې وویل شو چې په بلوچستان کې ورځ تر بله د نشي خلکو شمېره ډېره زیاتېږي. د صوبایي حکومت د مخدره موادو د تداوي د مرکز مرستیال ډایرکټر جاوید بلوچ وویل چې دلته په بلوچستان کې د یو دسیسې له مخه په کس باندې په ځوانانو کې د نشي د خورولو تکل روان دی. افغانستان ځخن نظرټنه مخدره مواد هر کال کاچاکږي. په دې کې 40% دلته پاکستان ناراضي چې بیا خلک کاروي. د ششګړي د څنګه ډیپټي ډایرکټر وویل
اس وخت بلوچستان می 280,000 کې قریب مختلف ډرګ اډیکټس موجود هي.
سدا وخت په بلوچستان کې 280,000 ته نږدې خلک په بیلابیلو نشو باندې اخته دي. په دغه نشو کې هیروئن، کرسټل، شیشه، چار ساپیم، کوکاین، سمد بوند او نور یو شمیر نشې شامل دي.
یہ وبا بلوچستان میں مزید مؤثر طریقے سے پھیل رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس زہر کو پھیلایا جا رہا ہے.
دا وبا پر ڈیر مؤثر ڈول باندھی دا بلوچستان سیمو کی ہم خورجی. د تشویش خبره دادا چې دا په تعلیمی ادارو کې هم په ډیره چټکتیا باندې د زده کوونکو لورو کارول کوي. جاوید بلوچ ویل چې اوس په نشو باندې یو شمیر شوځي هم روږدې سوي دي. د په خبره چې دلته یو شمیر خلک نشه د سرنج په ذریعہ باندې هم کاروي چې دا د ایډز او د ایچ ای وی د وایرس د خورېدو سبب هم ګرځي. جاوید بلوچ ویل چې دغه نشه په ځانګړي توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په ځوانانو کې ډیره خورېږي چې د زیاتره عمرونو لڅور کلوزخه بیا تر درې درس کلو پوری دی. زیاتره د بیکاری له سبب و دغه نشو ته لاس ورواچوي. ځای چارواکو ویل چې په بلوچستان کې د نشو خورېدو تر ټولو لوی لامل په اسانه باندې تر لاسه کېدل دي. د دوی له خولې کچيري د نشي توکو د کاچاک د مخنیوي لپاره عملی ګامونه نه واخستل شوای چې په دې نږدو کې به کوټه او پېښور د نشي توکو مرکز وګرځي. دغه نشي توکي د ایران لاري اورپا عربي وادو او دغه ډول د سمندر لاري هم یو شمیر ای وادو ته په کاچاک باندې ځي چې نړیوالي مافیا په دې کې ککړنی دي. حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیوری ډو ټلویزیون کوټا.
د خیبر پختونخوا سیلانی سیمه بردیر اشیری دره کې د محل سیلانیان ورته ورزی او ډیر خسته راپور پریزموږ خبریال فیض ظفر تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا ډیرو سیمو له الله ډیر خایس ور کړی دی او د ملکن ډیویژن ټولی ضلع د قدرتي خایس نه ډکی دي او په دې کې بردر ضلع هم شامل ده. د وایس اپ امریکا ډیوا په اوریدونکو او کتونکو باندې څو ورځې مخکې مونږ د بردر د کومراټ درې سیل کړی وو او نن به دروانه د بردر د اشیری درې سیل کوو. دا چکترینا تر داروړی پورې 1.5 کیلومتره سفر دی او بیا د داروړی نه اشیری درې ته 5 کیلومتره سفر دی. اشیری دره ډیره ښایسته سیمه ده او د جون میاشت په ختمېدو هم د اشیری درې په غرونو باندې ګڼ شمېر واوره پرته وي. سخلک اشیری درې ته په ګاډي کې ځي او په غرونو د پیدل ګرځېدو شوق لرونکي د سوات نه د سیدګي په لار په غرونو اشیری درې ته ځي او د غټول لار د شپږم میاشتې په ختمېدو هم د واورې نه ډکه پرته وي. اشیری درې ته په دغه غرونو تلونکي ټریکر فیاض الله ډیوځوای چې په لار ډېرې ښایسته نظارې دي.
مونږ ټول مرګر راغلي په چکر باندې مونږ چې دا سون لیکس دي دا وګورو نو په لار باندې ډېر زیات واورې په لار باندې ډېر خولي زنګلونو خولي ابشارونو خولي وبوي.
د جون او جولای په میاشت کې هم په اشیری درې کې ډېر یخ وي او د شپې درجه حرارت په منفی سینټی گریډ کې وي او د ورځې یخي هواګانی چلیږي. اشیری درې ته تلونکي حمزه ډیو د وای چې و سوم دلته واره پرده
دا ډیر انتهایی خوره زید او نه په جون کې موږ راغلی وو د دې ځای دا وور د خپل د پر راغلی وو په اگست کې په جولای کې خلک راځي او هغه بیوټی د پر راځي دا کم شینوالې چې کمی نو نن چې په دې موسم کې موږ راغلی وو د وور د پر دا یو لکه یو یونیک بیوټی دا موږ چې راغلو دې ځای ته د دې ځای خپلې وری دا د دې ځای غ دغه ولید لکه د خلکو ته ذهني سکون ملو شي
اشیری دریره الله تعالی ډیر خاص ور کړی دی د درکه غنی جنگلی گلیشیری شنه میدانونه افشارونه د پاکو اوبو چینه او د ووري ویلګیدو د اوبو خړونه دي اشیری دره د سیلګری د پارا ډیره خایسته او یخه سیمه ده او کوم خلک چې اشیری درې ته د سیل د پارا تل غواړي نو شپګما وما اتما یا د جون جولای او اگست میاشتې د تلو د پارا خی دي اشیری دره کې هوټلی نشتا نو چې کوم خلک دغلته د سیل د پارا تل غواړي نو د ځان سره دی د خوراک خاک شیزونه او د پاتې کېدو د پارا خیمه همړي ځای خلک وایي که حکومت اشیری درې کې ریسټ هاوسز جوړ کړي او سړک ورته پوخ کړي نو ګڼ شمېر سیلګری به دغه درې ته چکر لراځي او د خیبر پښتونخوا د سیلګری په سیمو کې به زیاتوالی راشي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا اشیری دره بردر
د وایس اف امریکا جو د کډرمن اوریدونکو او سم یو بل رپورټ چې فلسطینیانو د سپینې ماڼۍ د هغه اعلان په ضد باندې احتجاجونه کړي دي چې ویلي دي چې 50 ارب ډالر پانګونه به کوي په فلسطینی برخو کې او په ګاونډي عربي ریاستونو کې تفصیل یې ماوش جلی وړاندې کوي
فلسطینیانو د وایټ هاوس لخوا پیل شوی اقتصادي منصوبې پر ضد احتجاج په وخت د صدر ترامپ ګوراګي سوزولې او په دې موقع یې استرالیا سکسرن خطه هم شوې دي د اقتصادي منصوبې تر مخه به فلسطینی سیمو او درې گاونډي عرب هیوادونو کې به د 50 بلین ډالرو سرمایه کاری کیږي د دې منصوبې اعلان د تیر نه پورس په بحرین کې وشو او دا د منځنی ختیځ د سولیز پلان اقتصادي برخه ده چې د صدر ټرمپ لخوا ورته د دې پیړۍ تر ټولو ګټوره پریکړې نوم ورکړی شوی دی چې مشري یې د سپینې ماڼۍ مشاور او د صدر ټرمپ زوم جیرډ کوشنر کوله
مور دن هاف ګوز ټو دی ویسټ بانک ان غازا اند دن وات وی آلسو وانټ ټو ډو از سټیمولیټ جورډن ایجپټ اند لبنان
فلسطین ولسته زمانی خپنیغه پیغام داري چې د دې پرته چې پتیرو وختونو کې هغه خلک چې تاسو غړځولې تاسو ته سوای خو صدر ټرمپ او امریکا به تاسو نه غړځوي دا اقتصادی منصوبه د تیر نه پورس د بحرین سرخار مانامه کې ښکار کړی شو او په دې موقع نه د فلسطین او هم نه د اسرائیل چارواکي موجود وو د وړاندې شوی فندونو زیاتره برخه به د فارس خلیج هیوادونو څخه راځي دا لا واضح نه ده چې امریکا لخوا به څومره فندونه ورکول کیږي صدر ترامپ دې منصوبه پاړویلی چې موږ ته پکار ده چې اقتصادي ملاتړ ترلاسه کړو ځکه چې فلسطینی اولس پیسې نه لري او موږ باید د فلسطینیانو سره یو څو د پیسو مرسته وکړو خو د فلسطین صدر محمود عباس بیا دې منصوبې پڑھوي یوازې کله چې د نړیوال قانون او دور سیاستونو نظری په اساس یو سیاسي حل شتون ولري هغه وخت به موږ هغه ټولو کسانو ته هرکلی وکړو چې موږ سره مرسته کوي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا ویلي دینه پوهیږي فلسطینیان څنګه دا پلان اوریدونه مخکې رد کړو دا د پرمختګ لار نه ده په دې پلان کې ډېری پروژې د اسرائیل او فلسطین د سولې تړون پورې اړه لري خو امریکایي چارواکي په نومبر میاشت کې د اسرائیل د ټاکنو او نوې حکومت جوړېدو پورې د پلان سیاسي برخه نه خوشي کوي په بحرین کې ترسره شوې کانفرنس کې د فلسطین او اسرائیل د موجودګۍ نشوالی د اوږدمهاله سولې ځنډیدلې هڅو لپاره صدر ټرمپ انتظامی مشکل ښکاره کړي
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
عزت من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خبرونه وروسته شپه په خیر خبرونه د بیروز خان صاحب سره اوري. او نن چې موضوع د غډیر اساسه موضوع ده او هغه دا چې په پنجاب کې چې کومې پښتنې میرمنې یا جونې خرڅیږي د هغوی د ژوند حالات هلته څنګه دي. تاسو سره به دغه خبرونه مخ په وړاندې بوزي بیروز خان صاحب. او تاسو کولی شئ د ټلیفون له لارې پکې برخه ولرئ. ستاسو قربانه و زمونه زه شهید او زما کوربه همکار نصیر احمد کاکړ او د خبرونې پروډوسر محمود جلیل. تاسو نه خلو اجازه تاسو ته خې شی به غواړو خې چارې ولرئ. سر لوړه او آباد اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.